ماشام شپږ بجې سوې د ازادي رادیو په دې ماشامنۍ نیم ساعته خبري مجله کې د خپل کوربه صالح او نورو همکارانو سلامونه ومني. د ولسمشر پر دویم مرستیال لګېدلې تورونه بیا اساس وبلل سول. مخکې راپورونه ورکړل سوي و چې د ښاغلي خلیلي په امر د لسګونو کسانو په وژنه تورن کس له بند څخه خوشي سوی دی. د ایران او امریکا د روابطو په اړه هم راپور لرو. خبري مجله په خبرونو پیلو له فرشتې جلالزی څخه اوري.
پاموکریډ د ساعت د مهمو خبرونو سرخطه د جمهور رئیس دویم مرستیال کریم خلیلی د ولسی جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسون لخوا تورونه رد کړل. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د وسلوال مخالفینو د وسلو درې دیپوګان او څو باندې 15 ماینونه کشف او لمنځه وړي دي. د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو او عربي ټولنې استاذ اخسر ابراهیمی نن په دمشق کې د سوریه د جمهور رئیس بشار الاسد سره وغږېد. د ولسمشر دویم مرستیال کریم خلیلی د ولسی جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسون لخوا هغه تورن رد کړ چې وایي هغه له زندان څخه د لساو کسانو په قتل تورن عبدالحکیم شجاعي په ضمانت خوشي کړی. د ښاغلي خلیلی مرستیال امیر حسین حسینی ازادي راډیو سره په مرکه کې د ولسی جرګې د غړو لخوا دا ډول څرګندونی رد کړې.
هر دو اتهام به شدت رد میکنیم.
دواړه تورونه پکله کړه دو د خاغلی بارکزی ټول معلومات غلط دي او هغه باید په خپل خبرو کې ډیر پام وکړي او د هیواد دا ډول یو مشر شخصیت ته پرته له کوم دلیل به احترامي ونه کړي.
تر دې مخکې د ولسی جرګې د شکایتونو اوریدو کمیسون مشر عبیدالله بارکزی ازادي راډیو ته ویلي وو چې عبدالحکیم شجاعي په روزګان کې د لسکونو کسانو په وژلو او د هغوی د کورونو په سوځولو تورن وو. وروسته په خبرونه کې پر همدې مسله رپورټ لرو. د بارنوی چارو وزارت وایي هیله لري چې اسلام آباد ته د سولې د عالي شورا د هیات سفر به په یو لړ مشخصو او عملي ګامونو وڅرخي. د بارنوی چارو وزارت ویان جانان موسازینن په کابل کې خبري اعلان ته وویل
ما امیدوار هستیم که روی اقدامات مشخص و عملی که جمهوری اسلامی پاکستان میتونه در حمایت از پروسه صلح افغانستان برداره صحبت و گفتگو صورت بگیره.
دوی وايي هیله مانی چې پر هغو مشخص او عملی ګامونو چې د پاکستان اسلامي جمهوریت د افغانستان د سولې پروسه نه د ملاتړ په برخه کولای شي خبري اترې وسی. د افغانستان او پاکستان مشرانو موافقه کړې و چې اسلام آباد ته د سولې د عالي شورا رئیس صلاح الدین رباني تر اختر مخکې د یو هیئت په مشري سفر کوي. د ملي دفاع وزارت وایي چې د وسلو والو مخالفینو د وسلو درې ډیپوګان او څو باندې 15 کړي ماینونه کشف او لمنځه وړي دي. د دغه وزارت څخه خبر شوی اعلامیه وایي چې د 215 قول اردو منصوبینو د کندهار پنجوایي ولسوالۍ کې د مخالفینو درې ډیپوګان موندلي دي چې بیلابیلې وسلې او مهمات پکې ول. په لغمان کې چارواکي وایي چې څه باندې 1500 سیمه ییز پولیس په پنځه راتلونکي کې د دې ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې په دندو ګمار رسید. د ولایت د والی ویان د ازادي راډیو ته وویل چې د کورنیو چارو وزارت د لغمان لپاره د 1550 تنو سیمه ییزو پولیسو منظوري ورکړې ده. او رپورټونه وایي له دې امله چې د افغانستان د ملي شورا یو شمېر غړي د حج د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته تللي دي. ولسي جرګې او مشرانو جرګې عمومي غونډې له ځان سره مخسوي دي. نن مشرانو جرګې د نصاب د نه پوره کېدو له امله پر خپلې کاري اجنډا بحث ونه کړ. د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو او د عربي ټولنې استاذ اخزر ابراهیمی نن په دمشق کې د سوریه د جمهور رئیس بشار الاسد سره وکتل او تر دې لیدنې وروسته یې په سوریه کې پر ټولو شکیلو غاړو ژغ وکړ چې بې له قید او شرط څخه په اورمن موافقه وکړي.
لقد اتصلنا ايضا ببعض المسؤولين.
دوی وايي موږ د سوریه د نن او د باندې هم د سولایز او وسلواله اپوزیسیون پر رهبرانو ژغ کړی او موږ مثبت ځواب ترلاسه کړی. د اپوزیسیون ټول غړي او د ګاونډیو هیوادونو چارواکي چې موږ تر اوسه لیدلي وایي چې اوربند ښه نظر دی. هغوی ټول د دې نظر ملاتړ کوي او مني. ابراهیمی غوښتنه کړې ده چې د بشار الاسد د ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د اختر په ورځو کې اوربند ټینګ شي. نن په بیروت کې د لبنان د استخباراتو د ادارې د وجلسوي چارواکي وسام حسن د جنازې مراسم تر سره شول. د بیروت شهر اوسیدونکو تر ډیره حده د پړه پر سوریه ور اچوله. جنرال وسام حسن او تن نور د جمعې پورز په بیروت کې د بم په چاودنه کې وجلسوي وو. زیات شمېر لبنانیان د دې پېښې پړه پر سوریه ور اچوي. د ایران قضایی چارواکو نن په ویلا میا کې ویل چې درې تنه ترورستاني په سیستان او بلوچستان ولایت کې اعدام کړی دي. اعلامیه وایي چې دا کسان د هغې چاودنې په جرم اعدام شول چې دوه کاله مخکې لشت لژا وش پېته تنه پکې وژل سی وو. د دې کسان نمونه یحیی چاری زهی، عبدالجلیل کهرا زهی او عبدالباسط رگی شودل سوی دی. یحیا چاری زهی او عبدالجلیل کهرا زهی په 2010 کال کې د چابهار په سیمه کې په بم ایښودلو مجرم پیژندل سوی وو. عبدالباسط رگی بیا په زاهدان کې د 2010 کال د چاودنې په خاطر چې 28 تنه پکې وژل سول مجرم پیژندل سوی وو. دا کسان ټول د زاهدان ښار په زندان کې اعدام سوی دي. او د ګرجستان نوی پارلمان نن خپل لومړی غونډه وکړه. د هیواد جمهور رئیس میخایل ساکاشویلی نن د هیواد د پارلمان لومړی غونډې ته په وینا کې وویل دا وایي هیله لرم چې موږ ټول به په دې خبره ښه پوهیږو چې دا بې ساري موقع موږ ته د دې لپاره راکړ سوی چې د ګرجستان خلکو او نړیوالو ته څرګنده کړو چې د خپل هیواد یو موټیوالي او ډیموکراتیکو اصولو هڅول یو. نن د قهر، جګړې او غچ اخیستلو ورځ نه ده، او دا ورځ د ګډ بحث، خبرو او اقداماتو لپاره ده. د ګرجستان نوی پارلمان اوس د اپوزیسیون د ائتلاف د ګرجستان خیال ائتلاف تر واک لاندې کار پیل کړی دی. د دې ائتلاف مشر نن د پارلمان په غونډه کې و تر ګډون مخکې وویل چې دوی به خپل خلکو ته ورکړی تعهد پر ځای کړي.
د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه مو د ازادي رادیو په خبری مجله کې اوریدل. ورزو د خبری راپورونه برخې ته د ولسمشر پر دویم رسیال لګیدلی تورونه بیا اساس او بلل سول. د ولسی جرګې د شکایتونو اوریدو کمیسون ویلی و چې د شاغلی خلیلی په امر په ورزګان کې د لزګونو کسانو قاتل لبند خوشی سوی. په دې باب د ورزګان د ولی لویان سره هم مرکه لرو. په پلچرخی زندان کې د پروتو ستونزو په اړه هم راپور درته لرو.
یو کفر دلته بل روان دي، دا مواد مخدر او د قاچاق په نامه په ډیر لشي باندې شل کاله قید ورکول سوی دي. شل شل کم زمان ورسره جریمه ده.
افغان سوداګر شکایت کوي چې د شروالي د ټاکس په نامه ورڅخه څو زلې پیسې اخیستل کیږي.
او موټر د تاجر د اسلام قلعه د بندر سره داخليږي. په ایراد کې یو پلش شروالي اخیستل کیږي، په قندار کې دوباره اخیستل کیږي، په غزنی کې بیا دریم وار، په کابل کې څلورم وار.
نور مسائل هم څیړو. ایران او سپینه ماڼۍ وایي د ایران د اټومي پروګرام پر سر یې په خپلو کې د خبرو موافقه نه ده کړې. د افغان ولسمشر پر دویم راستیال کریم خلیلی د ولسی جرګې د شکایتونو د اوریدو د کمیسون لګیدلی تورونه بیا اساس او بلل سول چې ګواکې ده له زندان څخه د لسګونو کسانو په قتل تورن کس په ضمانت خوشي کړی دی. د ولسی جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسون مشر له ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي و چې عبدالحکیم شجاعي په ورزګان کې د غیر مسؤولو وسلوالو د یوې لویې ډلې قمندان د شاغلي خلیلي د وحدت اسلامي د ګوند غړی دی او شاغلي خلیلي په پریښودو کې مرسته کړې ده. تفصیل د جمیلې ظریف پر رپورت کې.
سره له دې چې د ولسی جرګې د شکایتونو اوریدو کمیسون وایي عبدالحکیم شجاعي د ولسمشر د دویم مرستیال په ضمانت خوشي شوی، خو د کریم خلیلی د دفتر چارواکي بیا د دې کمیسون لخوا دا ډول څرګندونی هغه ته یو سپکاوی بولي. د کریم خلیلی د سیار امیر حسین حسینی ازادي رادیو سره په مرکه کې د ولسی جرګې د شکایتونو اوریدو کمیسون د غړو لخوا دا ډول څرګندونی په کلکه رد کړي.
دواړه تورونه په کلکه ردو. د وحدت اسلامي ګوند یو له هغو ګوندونو څخه دی خپل پوځي برخه د افغانستان د ګوندونو د قانون له مخې منحل اعلان کړي. دا ښاغلی بارکزی ټول معلومات غلط دي او هغه باید په خپلو خبرو کې ډیر پام وکړي او د هیواد دا ډول یو مشر شخصیت ته پرته له کوم دلیله بې احترامي ونه کړي.
تر دې مخکې د ولسی جرګې د شکایتونو اوریدو کمیسون مشر ازادي رادیو ته ویلي و چې عبدالحکیم شجاعي په ورزګان کې د غیر مسؤولو وسلوالو د یوې ډلې قمندان او د کریم خلیلی د وحدت اسلامي ګوند غړی دی. د دې کمیسون مشر عبیدالله بارکزی وایي چې عبدالحکیم شجاعي په ورزګان کې د لسګونو کسانو په وژلو او د هغوی د کورونو په سوځولو تورن و چې په وینا یې له نیول کېدو وروسته د کریم خلیلی په ضمانت خوشي شوی دی.
دغه سړی تر اوسه پورې 121 نفره په قتل رسولي دلته او 125 کور ماجر کړي دي او تقریبا 60 کور په ور سوځل دي. 200 لکه کالداري افغاني د خلکو سره رشوت اخیستي. دا سړی کابل ته رالی، دلته مجبونی وي وزارت داخلي بندي کې ما سفر درلودي. 4 شپې بعد معاون صاحب دوم وکلان رویل جل زمانات یو کی خلیلی صاحب رایلا کی زک مستقیما داغه د غوند هیڅ پرړیو شه تحت الهپز واسطه په خپل وظیفه کې وسم دی.
څونه مخکې د روزګان ولایت د خاص روزګان ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو هم ادعا وکړه چې عبدالحکیم شجاعي د دې ولسوالۍ شل تنه اوسیدونکو تښتولي او لږې ډلې نه یې ولس تنه وژلي دي. ازادي راډیو دوه ورځې پرله پسې هڅه وکړه چې د شجاعي د پرېښودلو په اړه د کورنۍ چارو وزارت د چارواکو نظر واخلي، خو هغوی په دې اړه څه ویلو ته تیار نه شول. پخوا تر دې د کورنۍ چارو وزارت ویلي و چې شجاعي سیمه ییز پولیس نه بلکې غیر مسؤوله وسلوال کس دی. بلخوا د روزګان ولایت یو چارواکي چې د خپل نوم له اخیستلو ډډه کړې ازادي راډیو ته تایید کړې چې شجاعي اوس هم په خاصو روزګان کې دی او په ازادانه توګه د خپلې شاوخوا او یا کسیزې غیر مسؤوله وسلوالو ډلې سره په سیمه کې فعالیت کوي. که څه هم د افغانستان د مدني ټولنو ځینو سازمانونو هم د نوموړي د نیول کېدو غوښتنه کړې، خو داسې ښکاري چې لا هم اړوند ارګانونو د نوموړي په اړه قانوني اقدامات نه دي کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د ولسمشر د دویم مرستیال دفتر هغه تورونه رد کړل چې ګواکې کریم خلیلي د غیر مسؤوله وسلوالې ډلې مشر عبدالحکیم شجاعي چې په ورزګان کې د لسګونو ملکیانو په وژنه تورن سوی نیول سوی و بیرته خوشي کړی دی. ویل سوي چې نوموړی اوس په ورزګان کې دی. په دې اړه نوریاس نوري د ورزګان د والي لویان عبدالله همت سره مرکه کړې او اول ورڅخه پوښتنه کړې چې آیا شجاعي هغه څه چې ادعا سوی په دې ولایت کې د لسګونو ولسي وګړو په وژنه کې لاس لري او په رښتیا د ولسمشر دویم راستیال خوشی کړی دی. شغلی همت په جواب کې وایي
دولت مقام د خپل مسولیت له مخې هل تشیخ تکلا واستول او چیرې بری خپل والی سره په غاړه باندې وکړل چې د سپیخ له سیمې څخه او د خلکو څخه لیدنه وکړه او خپل شواهد اسناد راټول کړي دي. په دغه پلاوي کې له خپل والی سره د غرض قاضیان او د قضایي ارګانونو مسولین هم موجود وو. د غرض د کورنۍ چارو وزارت له لوري هم څه اوري راغلي وو. د دې پیښې په اړه څرګندې کړې وې چې پلاوي کې د ملي امنیت کورنۍ چارو وزارت او سیمه پولیسو رئیس هم موجود وو. دوسیه دلته مکمله کړې وه. هغه مرکز ته عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارلې ده. دوسیه تعقیب اوس هلته جریان لري. دلته په ارګان کې څه نشته لري د دوسیه تعقیب کړې ده. د ده د نیولو او خوشي کېدو په اړه زموږ سره معلومات نشته. د نیول کېدو په منځ زموږ سره معلومات نه وو چې نیول شوی دی. خو دی اوس دلته په ارګان کې نشته. او طبعا کدا تل هم یو نه معلومه چې ته په تللی به خبر ورکړم د ولایت په حدود کې د شتون لري موجودیت نه لري.
بلې همت صاحب، مخکې داسې ویل شوی چې عبدالحکیم شجاعي د سیمه ییزو پولیسو په راس کې دی یا مشري کوي، وروسته داسې ویل کېږي چې دی د یوې غیر مسؤولې وسلوالې ډلې د یوې کسیزې وسلوالې ډلې مشري کوي. تاسو د ده د کار په ارتباط باندې معلومات لري؟ حتما، خو په خاص اورزګان کې د فعالیت کوي. آیا دی د غیر مسؤولې وسلوالې ډلې مشرو؟
چې دا کس شجاعي بندلته د غیر مسؤول وسلوالې ډلې سرکښ وو او دلته یې غیر مسؤول کړنې ترسره کولې. دی د سیمه ییزو پولیسو رهبر ته اړونه لري. ډېر مخکې یا وړاندې دی د شام په سیمه ییزو پولیسو کې وو، خو د سیمه ییزو پولیسو څخه دی شړل شوی وو. اوس هېڅ نوه رسمیت په سیمه ییزو پولیسو کې نه درلوده او دی اوس یوه غیر مسؤوله وسلوالې ډله جوړه کړې وه چې داسې کړنې ترسره کولې. دا چې څنګه ولې نه نیول کېږي، یعنې چاړو خوا خو طبیعي ده. ځینې کسان به وي چې زه به ملاتړ کوي، خو دا په دقیقه توګه موږ په چا باندې دا نه شو کولی چې اوس د چا د خوا د ملاتړ کېږي او څوک غواړي چې دی فعاله اوسي. او کال وړاندې د یو پېښې ترتیبات باندې دی د کورنۍ چارو وزارت لخوا نیول شوی هم وو. خو داسې ویل کېږي چې په هماغه وخت کې هم د مرکز کې د یو شمېر اشخاصو د ملاتړ یې کاوه او دی د باندې خوشي.
د ورزګان د والي ویان عبدالله همت و چې د نوریاس نوري پوښتنې ځوابولې.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ.
د ولسی جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسیون وایي چې د څرخی پله بندیان دا مهال له ډېر ناوړه وضعیت سره مخامخ دي. د دغه کمیسیون مشر له ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې وویل چې تر اوسه څو ځلې دغه زندان ته تللی او هلته یې د زندانیانو ستونزې له نږدې څېړلي دي. تفصیل د اسدالله الدین په رپورټ کې.
د ولسی جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسیون وایي چې د دوسیو نه څېړل، له قانوني سنه د اوښتو کسانو بندي کول، په زندانیانو جریمه ایښودل او د زندانیانو له پایوازانو سره ناوړه چلند هغه لویې ستونزې دي چې د څرخی پله په زندان کې موجودې دي. د دغه کمیسیون مشر او په ولسی جرګه کې د زابل د خلکو استازي عبیدالله بارکزي ازادي راډیو ته په یوه ځانګړې مرکه کې وویل چې د څرخی پله په زندان کې تر ډیره اصلي مجرمین هم نه دي زنداني شوي. بارکزي د زندانیانو د ستونزو د یادېدو په ترڅ کې وویل چې کله ناکله د زندانیانو کورنۍ د ملاقات په وخت کې د زندان د ساتونکو له جنسي تیری سره هم مخ شوې دي.
په پل چرخی کې موږ څو خبرې وکړې. د افغانستان د اساسي قانون په حکم تر 15 اویا کاله پخوا څوک نشي بندي کېدلی. هغه شیخ پانی بلل کېږي، مګر د دوه نیوي کلن سړی نه نیوي کلن سړی د جلال آباد شینوارو چې په غوږو کوڼ په سترګو ړوند په خوله کې غاښونه د نه نیوي کلو هم بندي والته په هیڅ نه پوهېدی. یو کفر دلته بل روان دی، دا مواد مخدر او د قاچاق په نامه تر ډېر لږ شي باندې شل کاله قید ورکول سوی دي. شل کم زمان ورسره جریمه ده. د ډېر یو لیرې ولایت سوی دوه زنانې راغلي وي چې خپل شوهران ویني ملاقات ورسره وکړي. په یوازې د دې چې ملاقات نه و سوی، د دې سره یو ناوړه جنسي ترېم سوی و.
ښاغلی بارکزي وویل دوی د څرخی پله په زندان کې داسې کس هم ولید چې باندې اتلس میاشتې وو، خو دوه څلوېښت میاشتې پرې تېرې شوې وې. خپل زندانیانو هم ازادي راډیو ته په رالېږل شوو پیغامونو کې د زندان له بد وضعیت څخه په وار وار شکایتونه کړي دي. یو زندانی د خپل ستونزو یادونه داسې وکړه:
زما نوم عارف ده، دلته اته کاله کېږي چې زه بندي یم. مواد مخدرو فطر هم کښې راوستی دا اوس مکایت پوره ده. درې څلور میاشتې کېږي جریمې لپاره دلته حساب کوي. قاچاقبر خو دوی نه راولي، په دې نه راولي. قاچاقبر سره خو پیسې دي، هغه خو چې محکمو کښې پیسې ورکړي یو هم په دې مابسته نه راځي، د همغه ځای نه بېلته ځي. نو دا غوندا غریب و مسکینې راوسي، څوک یې لس لکه، څوک پنځه لس لکه، یو میلیون دوه میلیونه جریمه دي، او د جریمې شاته یې شپاړس کاله اولس کاله قید ورکړی. په دې مابس کښې دوه درې سوه نفر دي چې قید یې پوره ده.
یو شمېر نور زندانیان بیا د خوراکي موادو له خراب وضعیت، په نشه یي موادو د زندانیانو له روږدي کېدو او د دوی د دوسیو په فیصله کولو کې له ځان څخه شکایتونه کړي وو. له دې وړاندې داسې راپورونه خپاره شول چې دغه زندان ته تلونکي ښځینه پایوازانې په داسې ډول تلاشي کېږي چې له اسلامي او افغاني عرف سره په ټکر کې دي. خو د کورنیو چارو وزارت د زندانونو مشر امیر محمد جمشید بیا د ولسی جرګې د شکایتونو د اورېدو کمیسیون ټول تورونه بې اساسه بولي. ښاغلي جمشید د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د څرخی پله زندانیان د دوی تر جدي څارنې لاندې دي او د قانوني بند له ترسره کېدو وروسته بېرته خوشي کېږي.
هیڅوک هم په دې زندان کې له 15 کلونو څخه زیات عمر نه لري. هر څوک چې وایي دا غلطه خبره ده. هغه کسان چې عمرونه 15 کلونو ته رسیږي د یو کمیسیون لخوا خوشي کېږي. داسې کسان هم نشته چې له ټاکلې مودې څخه زیات په بند کې پاتې شي. هغو کسانو ته چې ابتدایي محکمې یو کال قید ټاکلی وي، دوی داسې فکر کوي چې زموږ وخت پوره شوی، ولې خوشي کېږو نه. خو دا کسان د خوشي کېدو وړ نه دي، ځکه چې د دوسیې ښکته پورته کول یې هم لږ وخت غواړي.
نوموړي د نشه یي موادو د قاچاق په برخه کې په زندانیانو د نغدي جریمې ایښودل تایید کړل، خو ویې ویل چې دغه حکم په دې وروستیو کې د ولسمشر کرزي د فرمان له مخې لرې شوی دی. د څرخی پله زندان د افغانستان له لویو زندانونو څخه دی چې دا مهال څه باندې 2000 محبوسین پکې د خپل ژوند شپې ورځې تېروي. اسدالله الدین، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مني چې یو شمېر افغان ډیپلوماتان چې د رسمي کارونو لپاره بهرنیو هیوادونو ته ولاړ سي بېرته خپل هیواد ته نه راځي. سعودي عربستان ته د حج لپاره د ولسی جرګې او مشرانو جرګې د ګڼ شمېر غړو د تګ له امله د دواړو خونو عمومي غونډې له دوو ورځو راهیسې نه کېږي. دغه هغه راپورونه دي چې سبا د ورځې په جریان کې له ازادي راډیو څخه اوریدلی سئ. د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې ولسمشر کرزی باید د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دندو او صلاحیتونو د قانون طرحه چې ولسی جرګې د سپتمبر په وروستیو کې تصویب کړه توشیح نه کړي. د جمهوري ریاست مرستیال ویان احمد ضیا سیامک هیروي له ازادي راډیو سره په مرکه ویل چې حتی که مشرانو جرګه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دندو او صلاحیتونو د تشکیل طرحه تصویب هم کړي، ولسمشر کرزی به یې له توشیح کولو ډډه وکړي. تېره اونۍ ولسمشر حمید کرزی د ناټو له عمومي منشي سره په کتنه کې وویل چې د نوي قانون له مخې د انتخاباتي شکایتونو په کمیسیون کې د دوو بهرنیانو غړیتوب ده ته د منلو وړ نه دی، ځکه د ده په وینا د افغانستان له ملي حاکمیت څخه سرغړونه ده. د دې موضوع په اړه احمد تکل د حق او عدالت ګوند د اجرایه کمیټې له غړي او د ډیموکراتو حقوق پوهانو ټولنې له مشر کبیر رنجبر سره مرکه کړې ده. ښاغلی رنجبر، اول دې پوښتنې ته ځواب ووایه چې د ولسمشر لخوا د دې قانون رد منطقي توجیه لري کنه؟
دا د رئیس جمهور واک ده چې کوم قانون توشیح کوي او کوم قانون نه توشیح کوي،
مګر د دې لپاره خو به دلایل وړاندې کوي.
یقینا حتما باید رئیس جمهور کله وی ماده او څو مواد د قانون سره موافقتونه لري، د دغه مواد په حق له خپل نظریات او استدلال لیکنی شکل باندې بیرته ورسی جرګې ته مستردی لیږي. دغه ویټو د رئیس جمهور چې قانون ویټو کوي، بعض مواد ارادهی هغه بیا هم د ولسی جرګې تر سیړنې لاندې نیول کیږي. ولسی جرګه دا واک لري چې بیا هم خپل پریکړه د غړو د رایو په اکثریت تایید کی. کوم وخت چې دغه شکل نشي د قانون تایید، نو بدون له توشید رئیس جمهور قانون نافذیږي او ضرورت د امضا د رئیس جمهور او توشید رئیس جمهور ته نشته. له دې لپاره په دغه د قانون په تشریف کې د ولسي جرګې لاس ډیر بر دی او د فکرمه دا به کومه ستونزه منځ ته رانه وړي.
ظاهرا د ولسمشر انتقاد د دو بهرنیانو غړیتوب دی د انتخاباتي شکایتونو په کمیسیون کې، دا اعتراض ستاسو له نظره څومره پر ځای دی؟
په اصل کې ملي حاکمیت هغه کومه ماده د اساسي قانون چې دی په استناد کې څلورمه ماده ده چې ملي حاکمیت خلکو پورې مربوط دی. د افغانستان خلکو هغه دی یا مستقیم شکل باندې او یا د دوی د استازو لخوا هغه تعمیلیږي. دا هیڅ ارتباط خارجي غړو د شکایتو د کمیسیون سره نه لري. د دې لپاره چې حتی په ډیرو ملکونو کې د ریفری یا د دې چې هغه تعینیي ښه او بد او تخصصي مسائل د کمیسیون پر مربوط دي، هغوی حتی استخدامي خارجي اتباع کوم متخصصین چې په خپله ملک کې نه پیدا کیږي. هیڅ وخت د دغه ملکونو ملي حاکمیت ته ضرر نه رسوي. برخلاف زموږ حالت د ملک دا رقم دی چې یو منځګړی په کار ده. هیڅ هغه اعتماد چې تر اوسه پورې موجود و، خصوصا په دغه آخرو انتخاباتو کې کاملا له منځه تللی دی.
اما رنجبر صاحب، ولسمشر او نور افغان چارواکي دا انتقاد کوي چې د انتخاباتو د کمیسیون بهرني غړي د انتخاباتو په چارو کې او د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي.
دا لاسوهنه خو کېدای شي چې منفي، کېدای شي مثبت. زموږ په ټولو چارو د ژوند کې خارجیان اوس دخیل دي. همدا اوس په ټولو وزارتخانو کې، حتی په ریاست امنیتي ملي کې خارجیان د مشاورینو په حیثیت کمک کوي او دندې سرته رسوي. او هیڅ وخت د منګ نه وایو چې د موږ ملي حاکمیت ته ضرر رسي. د دې موجودیت او شتون په دغه کمیسیون د شکایاتو د بررسي کې دغه امکانات مې سره وویل چې جمهوري ریاست د انتخاباتو کې 1,000,000 رایې تقلبي وي چې هغه باطل سولې. که دغه خارجي متخصصین نه وای، دغه پروسه به خپله عامل دی لوی بوران سره او خلق به پدې قارینو چې هغه رای وشمیرل سي او په شکل باندې پایلې مې سره سي او کوم چې په اول کې اعلان شي وي.
په داس حال کې چې د ولسمشر حامد کرزي د ولسمشرۍ دوره ورسته ده او بیا د چانس نه لري د افغانستان د اساسي قانون لمخې د دې ټینګار د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د انتخاباتو په اړوندو قوانینو کې پر اصلاحاتو څه دلیل لري او څه فکر کوي چې علت به وي؟
جمهور رئیس نسی کیدلی چې به طرف پاتې شي. دې لپاره کله خپل کاندید نه او نسی کولای د اساسي قانون پر اساس بیا خپل ځان کاندید کی، نو حتما یو کس به د ټیم نه کاندیدي او جمهور رئیس بلغنه ملاتړ کی او لمدي لپاره وایي چې نسی کولای چې ناپېلې پاتې شي او نظارګر پاتې شي او په دې پروسه کې علاقه مند وي.
سیاسي او حقوقي کارپو کبیر رنجبر وو چې د احمد تکل پښتنې ځواب ولې.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
افغان سوداګر وی د وزیرانو شورا له مسوبې سره سره له دوی څخه په بیلابلو شرونو کې د شروالۍ په نامه څو ځلې ټاکس اخیستل کیږي. د وزیرانو شورا مسوبه وی له تجارتي مالونو څخه باید یوازې په سرحدي ګمرکونه کې یو ځلې د شروالۍ لخوا ټاکس واخیستل سي. تفصیل د خان محمد سین په رپورت کې.
افغان سوداګر شکایت کوي چې د وزیرانو شورا وروستۍ مسوبې له سوداګریزو مالونو څخه د هیواد په بیلابلو ښارونو کې د ښاروالۍ په نامه ټاکسونه منع کړي خو عمل پرې نه کیږي. دوی وایي یاد مسوبه د روان لمریز کال د سرطان په میاشت کې ترتیب او د میزان له لومړۍ نیټې څخه د پلي کېدو وړ ښودل شوې ده. دوی له حکومت غواړي چې یاد مسوابه دې په جدي توګه پلی کړي. د سوداګرو د ملي عالی بورد د مدیر پلاوی رئیس رحمدین حاجی آغا آزادی راډیو ته وویل
دا فیصله سوی دی چې د شاروالی تکسونه نور د تاجر څخه په ولایاتو کې وانخستل سي. یو موټر د تاجر د اسلام قلعه د بندر څخه داخليږي په ایرات کې، یو پلس شاروالی اخیستل کیږي په قندار کې، دوباره اخیستل کیږي په غزنی کې، بیا دریم وار په کابل کې څلورم وار. دا مصوبه چې صادر سوی دی چې دا باید په ګمرکونو کې واخیستل شي، په ګمرک په سی سی ډي کې چې دا سب سي، دا سی سی ډي هر ځای ته شول کیږي، بیا بل ځای د دې څخه ټکس نه اخیستل کیږي، متاسفانه اوس هم اخیستل کیږي. موږ د تطبیق غوښتنه یو د حکومت څخه د چارواکو
د افغانستان د وزیرانو شورا په شپاړسمه مصوبه کې راغلی چې د افغان سوداګرو له مالونو څخه د په سرحدي ګمرکونو کې پر محصول سربیره 0.15% نورې پیسې د ښاروالۍ په نامه واخیستل شي، او دا د دې لپاره چې په ښارونو کې ورڅخه د ښاروالۍ په نوم بیا بیا پیسې وانخیستل شي. کابل ښاروالۍ دا مني چې د وزیرانو شورا په دې حکله مصوبه ترتیب کړې، خو د دې ټکسونو د بندېدو له امله د ښاروالۍ عواید له کموالي سره مخ کیږي. د کابل ښاروالۍ چارواکي وایي په پام کې ده چې د ښاروالۍ د ستونزو په پام کې نیولو سره پر یادې مصوبې له سره غور وشي او په نږدې څو اونیو کې نوې مصوبه ترتیب شي. د موضوع په حکله د کابل ښاروالۍ د عوایدو رئیس عبدالوکیل عطایي آزادي راډیو ته وویل
دا مصوبه تر اوسه نهایي شوې نه ده او د اجرا وړ نه ده. د وزیرانو شورا ته له سره پیشنهادېږي، دا ځکه چې د ښاروالۍ د عوایدو لویه منبع د هیواد څلور دروازې دي. که حکومت د ښاروالۍ لګښتونه ورکولی شي هغه بله خبره ده، خو که دا عواید ځینې واخیستل شي ښاروالۍ به ښاریانو ته لازم خدمات ونه کړی شي.
دا لومړی ځل نه دی چې له افغان سوداګرو او موټر چلوونکو څخه د هیواد په بیلابیلو ښارونو کې د ښاروالۍ او د حکومت د نورو ارګانونو په نامه پیسې اخیستل کیږي، بلکې دا شکایتونه له لسو کالو راهیسې جاری دي. کارپوهان وایي که له سوداګرو څخه د ټکسونو اخیستلو ته سنجول شوې پالیسۍ رامنځته نه شي، د موادو پر بیو به ناوړه اغېز پرېوځي او زیان به یې بېوزلو مستهلکینو ته ورسیږي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
تاسو لا پیغامونه نه
زه جمیل خبره کوم د پندونه او خبره دا کوم چې حیواني میاشته څه تقریبا دوه میاشتې وشوي زمونږ د عام افغان مهاجرینو بجلیانې د پاکستان حکومت کټ کړي دي، او مونږ په تیاره کې حتی دا چې ځینې مریضان د نه بجلۍ د وجې نه ډېر سخت تکلیفونه ورته ورسېدل. نو زما دا خواهش ده چې زما دغه اواز مطلوبو کسانو ته
سپین مانی او تهران وایي چې د ایران د اټومي پروګرام پر سر یې په خپلو کې د خبرو کومه موافقه نه ده کړې. د امریکا د ملي امنیت د شورا یو ویان او د ایران د بهرنیو چارو وزیر په دې اړه د نیویارک ټایمز رسپانې لخوا خپور شوی رپورټ رد کړ. جزئیات د حمید مومند په رپورټ کې.
د سپینه ماڼۍ په سر ایران هم هغه رپورټ رد کړ چې ګواکې له واشنگټن سره د خپل اټومي پروګرام په سر د خبرو موافقه کړې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر علي اکبر صالحي د یک شنبه په ورځ په تهران کې خبري اعلان ته وویل چې دوی غواړي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له 15 غړو او جرمني سره په دې اړه خبرو ته دوام ورکړي. تر دې مخکې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو رپورټ کې د اوباما د ادارې د یو چارواکي په حواله چې نوم یې نه واخیستل شوی ویل شوی چې د اوږدې مودې له پټو تماسونو وروسته دواړو خواوو په خپله کې د مستقیمو خبرو موافقه کړې. په رپورټ کې دا هم ویل شوی چې دا خبره به په امریکا کې د جمهوري ریاست له انتخاباتو وروسته چې د راتلونکي نومبر میاشتې په 6 نیټه جوړیږي ترسره شي. له دې مخکې سپینې ماڼۍ هم دا رپورټ رد کړی و. د امریکا د ملي امنیت د شورا وایان تامی ویټور په یو خبر پاڼه کې ویلي دی چې د امریکا متحده ایالات د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له دایمي غړو او جرمني سره د مسلې د حل په لارو چارو کار کوي. ویټور په تکرار سره وویل چې امریکا چمتو ده په دې مسلې د خبرو لپاره له ایران سره دو په دوه کېني. دا رپورټ په داسې حال کې خپرېږي چې د امریکا د جمهور ریاست د انتخاباتو دوه رقیبان د دریم او وروستي ځل لپاره په خپله کې د مناظرې تیاری نیسي. ټاکل شوی د بارک اوباما او میټ رومني ترمنځ دا ټلویزیوني مناظره د دوشنبه په ورځ جوړه شي. دا ځل د دواړو کاندیدانو ترمنځ د بحث اساسي مسله د امریکا بهرنی سیاست دی، او تمه ده چې په کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه هم بحث وشي. د امریکا ولسمشر بارک اوباما ویلي دی چې پرې به نږدې چې ایران د اټومي وسلې څښتن شي. د اسوسییټډ پریس د رپورت لمخې بارک اوباما هیله مند شه د خبرو ترڅنګ بندیزونه بل د سره مرسته وکړي چې ایران د یورانیم له بډاینې څخه لاس پسر شي. په ورته وخت کې اسرائیل هم خبرداري ورکړه چې ایران د یورانیم له بډاینې لاس پسر نشي نو دغه هیواد په اټومي تاسیساتو به حمله وکړي. لویدیځ هیوادونه ویره څرګندوي چې ایران په پټه د اټومي وسلې د جوړولو هڅه کوي، خو ایران دا اندېښنې رد کړي او ویلي دي چې اټومي فعالیتونه د سولیز مقاصدو لپاره دي.
دا آزادی رادیو خبری مجله اوري.
دا آزادی رادیو دا خبری مجله د غلطه پای ته رسیدي. دویمه ماشمنی خبری مجله امید مرزبان څخه خبرې چې تر